The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de کانو ویدن کو اکتون کو السلام علیکم دا دا وائس اف امریکا ٹی وی ریڈیو ٹی وی دے موږ سره ملګری اوسې دا پروگرام قربانی یو وګم چالوان
او زاش پاک مومن
او لاول هم په دې پروگرام کې کوم ریپورتونه دي د هغې لنډه خلاصه دا اوس باندې کوو
د پاکستان او افغانستان عسکرو په تورخم پوله هم د تازه خبرونو تر مخه په یو بل باندې دازي کړی دي او د دغه وړاندې د سحر څلور بجو څخه د چمن په سرحدي پوله هم د دواړو ملکونو د فوجانو ترمنځ په ډزو کې تر څوارلسو پورې کسان وژل شوي او تر اتیاو نور ژوبل دي
او افغانستان وايي پاکستانی ځواکونو په پوله د صفري نقطې سرغړونه کړې د کندهار امنیتي قومندان عبدالرازق وايي پاکستانی ځواکونه سحر وختي څلور بجې صفري نقطې نه اوختي
او د پاکستان قبایلی سیمې پارلیمانی غړو سباله په اسلام آباد کې ټولګوندیز کانفرنس د اصلاحاتو عملی کولو لپاره رابلل دي
رانو قدر منوریدونکو د هر جمعه پر ورځ واشنگتن ټو خیبر پروګرام هم د دې خبرونې حسابي مساملګری اوسې د اول هم ورزو خبرونې رپورټر اخته
گران قدر منردون کو دڑی وراڈیو ٹی وی او ساتا خبری خبرونی تانی خپنی غا دا واشنگٹن ڈی سی نا وگی دا تازه و خبرونو ترمخا دا پاکستان او دا افغانستان ترمینز پا سرحدی سیما چمن کے چکم دا ڈزو پیخا دا سحر سلورو سخا فیل شوی و تا دریو بجو پوری دوامو کو دا حقی ورستو پا تورخم پول بنده هم دا افغانستان او دا پاکستان دا اسکارو ترمینز ڈزی شروع شوی دی د افغانستان عسکر داوه کوي چې وړخیزه ډزې د پاکستان لخوا شوي دي خو د پاکستان عسکر بیا داوه کوي چې ګنې د افغانستان لخوا لومړی دغه ډزې شوي په دغه باندې د تفصیل لپاره موږ سره د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری صاحب نیخ پنې غاده د غزې څخه موجود دی تفصیل دغې نه اخلو شینواری صاحب په خیر اغلې ډیر مننه شینواری صاحب کده دغه دزو تازه تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي
شفاق تازه خبر دا دی چې اوس خو دغه ډزې کلارې شوې دي او موږ چې د انتظامی چارواکو سره دلته کوم معلومات شریک کړل هغه په وینا باندې نن د سحر نه پاکستان کله چې د چمن د پولې چې کوم پیښه شوې ده هغه خبرونه دلته راغله نو دوی دلته د امنیتي ځواکونو شمېره هم زیاته کړه او هغه یا د پولې مختلف ځایونو کې ځای پر ځای کړي وو نن د ماښام نه پس په تقریبا د اته نیمو بجو په شاوخوا د پاکستان طرف نه پترنی درنو وسلو سره بریدونه شوي او هغوی هلته د افغانستان پولې پورې غاړې ته ځینې امنیتي پوستې په نښه کړې وې د لکونو په ځواب کې چې افغانستان هم د سپکو وسلو سره د پاکستان تور هم اړخته ډزې کړې وې او هغه پوسټ کومه چې د دویم نمبر پکټ یا څوکۍ په نوم یادګي کومه چې د افغانستان د تورخم کې تننه پاکستان برخې ته راغلې ده په هغې باندې هم ډزې شوي خو اخري اطلاعات دا دي چې په دغه کې کومه مرګ ژوبله هم نه ده شوې او نه کومې حکومتي ودانۍ ته پکې زیان رسېدلی دی د دغه پېښې سره سم اول داسې هم ګونګوسي اوازې وي چې ګنې سبا د به په تورخم کې ګزبندیز یا کرفیو لاګو کولی شي او تورخم پوله به تړلی شي خو اوس تاسو سره دغه خبرو نه لږه شېبه وړاندې هلته چې موږ د چارواکو سره رابطه وکړه هغه وویل چې داسې کوم د بارډر ته تړلو یا د ګربندیز لاګو کولو کوم امر نه دی شوی
شنواری صاحب درته چې دی وخت کې دغه د تورخم پوله تړل شوی او کنه خلاص ده
د تورخم پوله سهار د شپږو بجو نه تر د ماښام د اتو بجو پورې خلاص دی او دغه پېښه د اتو نیم بجو نه پس ته مخې ته راغلې نو دغه پېښه په وخت باندې تورخم پوله تړل شوې وه په دغه باندې تګ راتګ په وخت تړل شو درانه ګاډي یا تجارتي ګاډي چې د هغوی رفت آمد هم په دغه وخت تړل شوی خو دا ده چې د تورخم پولې دواړو غاړو ته په زرګونو شمېره کې ګاډي ولاړې او البته تر اوسه چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي پای کې نه خو عام خلکو ته نه حکومتي ودانیو ته نه ګاډو ته کوم زیان خبر نه راغلی
شنوري صاحب د پاکستان په میډیا باندې دا وخت ویل کیږي چې ګینه دا ډزې لومړی د افغانستان لخوا شوی وي د افغانستان د طرفه ویل کیږي چې دا یو لخی ډزې وي د پاکستان د طرفه شوی په چمن کې چې کوم پیښه شوی و پای کې د سرشمیرنې یو ډله د افغانستان نړښت دوه کلو ته تلی و چې دغه په اساس دغه تکي بیا د یو بل سره لانجه شروع شو بیا پاغي کې ډزې وشوي د دې تورخم د دې پیښې هم په شابه نکملت شتاو کنه دا د هغه پیښې خبرګون ښکاری
بالکل دا د عمر په خبرګون د کسنګ تاسو ماواد کې ویل چې د سرخم د چمن د پیښې نه سم د سپاس په توخم کې هم نه یوازې د امنیتي اسکرو په شمیره کې اضافه راځي او شوه بلکې د اضافي پوسټ هم جوړ کړي شوې او تمام اورز دلته اسکر چې هغه په های الرټ باندې ول کړي زیات غوي په او ولاړو په د پولیس جوړ غوړتا او دلته چې کوم د پولیسو تنظیمي چارواکو سره مون خبرو کړې که څه هم هغه د خپل نوم نه خودلو خواستو کو چې هغه نوم د نصر ګندوري شي هغه دا خبره تایید کړه چې اول ډزې درنې ډزې د پاکستان د اړخنه په کولنی کوتل کې چې کوم د پوز کیمپ دی دا غینه د توپخانی د په ذریعہ باندې افغانستان پولیس غاړې ته بازی امنیتی پوسټ په نخښه کړی شوی.
شنوري صاحب اخیری پوښتنه درته چې دغه سیمه کې د عام د خلکو ویرې سیدی د خلکو دننه لکه مطلب سو ویره د دغه پیخي ورستو خورشه بي د دغلته کې کم خلک هغه د بيزا کېدو یا دغه خپل سیمې د پری خودو یا داسې کم د خبرونه شته
داسې کوم امر تر اوسه پورې نه شو دغه معلومات هم وکړل چې تاسو کوم ځای تقریبا 2200 کورنۍ زموږ شنوارو چې تمیش بالکل د پولي غاړې ته او ته نه خدای کوم امر شوه دی او نه او په خپل باندې تر اوسه دا کوم خپل کورونه خالي کړي ځکه چې په دغه ډزو کې دوه خلک ډزو کې داسې کوم شدت نه و چې دا غي د یری نه یا دا غي د حفاظت نه خاطر دغه خلک به کور کوي شي دا غو د کورونه خالي کړي شي موږ چې پښتنه وکړو نو دا ډزې په دمه دمه وي او هغه کې په وقفو وکړي او هغه زمونږ شاید کېدای شي چې تر اوسه پورې حکومت داسې کوم امر نه وکړي نه داسې کوم ګام پورته کړی چې اته دای کوم سوتونکي د 2200 کورنۍ چې هغه خپل کورونه خالی کړي.
یو پښتنه بل بخنه غواړم چې نوري صاحب الته کې په چمن کې مشران او د پاوز پاوز کې مشران دی خبرو تکې نه استل د ډزو ورستو نو آیا دغه تکې هم د کوم ناشته شوی؟
نه داسې کوم خبر تر اوسه کورنۍ راغله او ما تاسو ویل چې په دغه وخت باندې پوله تړل شوی و او د پولي تړل نه پس اکثر حکومتي چارواکي چې هغه بیا د تورخم پولي نه واپس راځي د خلنې کوتل ته راځي دنه پکې خبر تم راشي خو داسې کوم خبر تر اوسه کورنۍ راغله سمدستي چې دغه نه پس دغه پیسې نه پخې نه پس د دواړو حکومتي د پولي چارواکو کوم لیدنه کتنې خبره تر شوی.
ډیر مننه تاسو.
یو خوشاله
اوسئ. ډیر مننه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی قدر منوریدونکو د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په چمن پوله د سیمه د ملکیت په جنجال د اتو ساتو جګړې وروسته د ځبندي اعلان شوې ده. په دغه جګړه کې دوانو غاړو ته نږدې 14 کسان وژل شوې دي او په لزګونو نور عام ملکیان چې دي هغه ژوبل شوې هم دي. روسي تفصيل اغستر لپاره زو چمن سرحدي پوله ته نعمت الله سرحدي موږ سره ملګری شوې دي ورته هر کلی وایو ستړي مشي
تاسو هم ستړي مشي جوړ په خیر راغلم
دلته نعمت الله سرحدي ک تاسو چمن کې چې کوم د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ چې کوم کښاله راپورته شوی و په دې کې دزې هم په یو بل باندې شوې دي نو د دغه روسي تفصیل څه شي دي؟
او بالکل دغه کمیډیز چې د نن سار څخه تل سی تقریبا تر 3 بجو پرې متصل روانې وي او نه یوازې په غوامې خاور کې راکټ مفصل د پاکستان لوري کوم راکټان پایر کېدل او هغه رنګ د افغانستان لوري هم دغه رقم راکټان روانو د پاکستاني خاور کې لګي دوه چې هغه د ډیر زیات ملکی خلکو ته مرګونه او تلافات ورواړول. خو دغه راکټ غردونکو پیښو بعد پر پاک افغان پولیس ته ورسره چې کوم کلی و هغه ټول خلکو خالی کړل هغه دغه وخت دی چې وو کوم سیمه چې دغه خلک دغه سیم سره وتل او د میپوز مقامات په لور دی رالل دا وخت دی چې خبره کیږي د چارواکو له خولې په زرونو کسان دغه سیم سره وتل دي او دغه وخت د خپل ځان قربان کړ او یا د بشناس مانند تر سیمو کې دلته ناشته وو. نن ماشان چې دلته کومه سره د ملي شاو وکړو د بلوچستان ایالت مشرو څنګه رالو د چمنت هغه دا خبره وکړل دغه سټکم کمشنر سره کوټا ډیویژن امجد علي خان هغه دا یو خبره وکړل چې دا خلکو د بادکاری لپاره به موږ پوری تور د تکم بډنی نه اوس کی پایلت کی کارکون کی کم ادارا دا هغه به کار کوي او دا غ سیمو سټکم د ډیکوراسیو د لپاره د سیمو په بس کې د لپاره د خوراک بندوبست کوي. خو تر هغه تر څنګ تر اوسه پوری سی دی داسې دغه مجلس سی وی د لپاره د علاقې د تلکیږي چې خمیر راځي د لیا نور سره د دې نور څه د پر باندې اوس هم کم ملیشیا ځواکونه دي پوځي ځواکونه دي هغه په لوی تعداد کې ځای پر ځای دي. د درنو وسلو سره د ټنګانو سره په چمن کې موجود دي او دغه څه کوم خبري وسله هغه خبري خدای خبري کې دي د چارواکو لغلي دغه ناکام او پاتې شي له غوړي چارواکو د پاکستاني ځواکونو خبره نه منل دي منل ته تیار نه وو. خو د دې خبرې وروسته اوس هم پر سرحدي پولو باندې تاو تریخوالی لیدل کېږي. کوم عادي خلک دي چې هغه کوشش کوي خپلو کلو ته ځانونه ورسي پر پولو باندې هلته ملیشا ځواکونه ولاړ دي هغه کلو خپلو کورو ته نه پرېږدي او دا ویل کېږي چې مطلب په سیمه کې کوم تاو تریخوالی دي هغه اوس هم موجود دي. ناپېښه ناببره ده چې بله پېښه بیا ونیسي داسې راکټان یې پر بله ونه غورځي نو بیا به نور هم ملکي تلفات واوړي ملکي خلکو ته ځکه چې دغه امنیتي تدابیرونه نیولي دي په دغه سیمه کې.
او بیا نعمت الله سرحدي کوم لید کاته چې د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ را مخته شوی نو آیا دغه خبرې اترې کامیاب وي او کنه؟
او دا خبرې اترې کامیاب نه نسبله ځکه چې کوم پاکستان دا خبره وکړه او کوم چارواکو دا خبرې دا خبرو اندرونی کوم حالات سمستو وي پاکستان دا غوښتنه کول دا غوښتنه چارواکو سره پوری تور دا کوم کلو کې دی غواړي پاکستانی کلی دی په دا کلو کې دی مردم شمیر کوم سرشمیرن دا خپل عمل لغت سر ته وي دی سر پر سي وي درته دا خو اوانی چارواکو دې اجازه نه ورکول نه دا غوښتل چې مطلب دی اوانی چارو پاکستانی چارواکو دې بیا په داسې متره نن ورځ د درایته په دغه کډو کې د سرشمیرنې کوم عمل چې دغه د سرته ورته خو دغه وخت دل کیږي کوم ځواکونه چې دغه د وخت پر زلو کوم پوزیشنانو باندې هغه موجود دي او افغاني کوم عسكر چې دغه غلور ته په خپل مرچو کې ناشته او پاکستانی عسكر چې دغه ملیشا ځواکونه هغه دي طرف ته په خپل مرچو کې ناشته خو سبا سهار له بیا دا معلومیږي چې آیا دغه سره د کوم پولیسو د تجارت په لور به یا د هغه ورته په لور به خلاصيږي کبه نه خلاصيږي ولی عام روزمره سکوزي په کوم حالات کې سر پاتې چې دغه سره د پول خلاصيږي نو دا خبره ورسته اوس ټول انصار سي دي پر دغه سره د پول د سر په خلاصه دوی کچیر سره د پول خلاصه شول نو بیا به دل کېږي چې دواړو طرفو سیستم تاسو تر خواله دي هغه کې کمای راغلي دي کچیر لته خبره نه کوم نو سوي خو بیا هم سره د پول داده د هر قسم تک را تک د پار خلاصه شول کچیر سره د پول دغه بند پات شول دغه بند پات پر شول شول نو بیا به دا خبره بزات مطلب کم سل په صد خبره پر دې کېږي هغه ناکام وګرځي دي او بیا د پاکستان او انسان ترمن کم تیر دو میاش مخکې کوم سره دی پوره یو میاش دی ویل دی بند پات سوال دا غره کوم دا سره دی پوره هم د غیر منمده ته پاره بیا د غیر بند وي.
ډیر مننه کو استاد نعمت الله سرحدي د دغه معلومات را کولو.
ګران قدرمن اردوونکو تاسو د نعمت الله سرحدي او ابراهيم شنوري صاحب څخه په دغه دواړو سیمو کې د حالاتو په حق لبنې تازه خبرونه یا تازه خبرونه واوریدل. د دغه نوړاندې د مازیګر په وخت کې کم د دې تازهونه مخکې چې په چمن باندې کومه پیښه شوې و د هغې حال موږ ته د افغانستان لخوا د ډیور اډیو خبریال حق مل روان را لېږلې دي. نو راځي چې د چمن په سیمه کې د شوو دازو په حق لباندې د حقمل روان څخه تفصیل وورو.
د افغانستان جنوبی کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ډیورن کرخې ته څیرمه د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق ویلي نښته نن سهار شاوخوا څلور بجې د سپین بولدک ولسوالۍ اړونده د لوکمان او د نظر په نامه کلي چې د ډیورن کرخې ته څیرمه موقعیت لري هغه مهال رامنځته شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو غوښتل په دې کلو کې سرشمیرنه یا مردم شماري وکړي. امنیه قمندان زیاته کړه یوه اونۍ وړاندې د پاکستان امنیتي ځواکونو ته اطلاع ور کړی و چې په صفر نقطو کې سرشمیرنه و نکړي خو په واینا یې له دې خبرداري سره بیا هم هغوی د سرشمیرنې په چارو اقدام وکړ. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق په وینا افغان سرحدي ځواکونو د کرخې په صفر نقطه کې د سرشمیرنې د اقدام مخه نیولې
ځواکونه چې په کار واغ د کندهار سره راغلي دي د دې او ملي ورته سره راغلي دي چې سیمه ته او نه تصویر نه لرو چې اوس څنګه کړو دوی هغه څه تشویش ورکړي چې موږ یوازې ځواک وغواړو یا بل
هم در از افغان چرواک ویلی دی کرخی حقیقاری را وقتی دوز غروال تنگونا هم ویجار شویده. افغان چرواکی وای پا غصیمه که چی دی پاکستان ملیشیز و کنو سرشمیرانه تر سره کولا او لامل این خطر منسته شویدی افغانستان ملکیت ده. خو دی پاکستان حکمت دی دیوران کرخی تنینگ ده دی لکمان او نظر کلی دی خپل خاوری برخه گنی. دی افغانستان په جنوب کې په ډیورن لنجمنه کرخه دی افغان او پاکستانی پولیساتونکو ځواکونو ترمن نښتی له امله دی سپین بولدک او چمن لاره دی هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې په سیند ایالت کې د ترهرګرو له بریدو وروسته د پاکستان حکومت لخوا له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، خو د یوې میاشتې ځنډ وروسته د چمن سپین بولدک لارو په ګډون تړل شوې ټولې لارې بیرته پرانیستل شوې. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
ګرانو خبرمردونکو، تاسې د حکمل روان څخه د افغانستان لخوا هم دغه تفصیل واورېده. منګ سره زمنګ همکار بیروز خان سب سټوډیو ته راغلی دی. هغه نه به په دغه دواړو پیښو باندې د نظر غوښتنه کوو، څېړنه به تې کوو په دغه باندې چې دا کومې پیښې شوې دي. بیروز خان صاحب، لومړی تاسو ته هرکلی، کوستړي مو شي. بیروز خان صاحب، دغه دواړو پیښو ته چې ګورو، تاوان یا نقصان یا زیان په دغه کې عام خلکو ته شوی دی. دغه عام خلک د پولې پورې غاړه هم او دې غاړه هم په دغه پیښو کې په نښه شوي دي، او یا په هغې کې جوبل شوي دي یا وجل شوي دي. عسکر پکې ډېر کم زیانمن شوي دي. دغه پیښې چې کوم په دې وخت کې راپورته کیږي، او په داسې حالاتو کې چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی هغه د نور کل په څیر زیات سوا شوی دی، او په دغه کې د حالاتو د سمولو دپاره که خبرې اترې روانې دي، او په هغې کې هم ځینې کړکیچونه هغه را مخې ته شوي دي. په کوم نظر ورته تاسې ګورئ؟
د خبرو چې کومه د چمن یا د سپین بولدک دا شخړه ده، نو ما اوس په چمن کې د عوامي نیشنل ګوند چې د صوبې صدر دی او هغه د دغه اچغزي قبیلې سردار دی، مشرۍ کورنۍ ده، هغه سره ما خبرې کولې. ما چې را زه په پته تي ځان پوه کوم، نو هغه ماته وویل چې سهارې د پاکستانی پوځي چارواکو ما سره رابطه وکړه، او ما نه وغوښتل چې زه د قندهار د امنیتي چې کوم چارواکي دي، عبدالرزاق او د دغه سره زه ورسره تماس ونیسم، زه ورسره رابطه وکړم او دوی سره خبرو ته کښېنوم. هغه وایي چې ما د دوی په وینا باندې بیا دغه سره رابطه وکړه، او زه په دې وتوانېدم چې دوی سره خبرو اترو ته کښېنوم. خو ما ورته دا وویل چې تاسو څه قسمه معامله کوئ، څه قسم ډیل کوئ، یا تاسو څه خبرې کوئ، د دغې به زه برخه نه یم. د دواړو خواو دغه ستاسو خبره ده. خو د دې سره سره مهمه کومه خبره چې ده، هغه دا ده چې درې ورځې مخکې دغه اوس یو ملګري راته یو پوسټ راکړی و په فیسبوک باندې انباکس کې، د چا یو پوسټ دی، د کاسي همایون کانسی غالباً، چې هغه وایي چې د چمن چې کوم ډی ایچ او دی، هغه رانه درې ورځې مخکې په یو مجلس کې تپوس وکړو چې ستاسو د کلو ته اطلاع درکړې ده چې تاسو کډې بار کوي، او تاسو دغه سیمې پرېږدئ. وی نه، موږ ته چې موږ ته خو چاسه نه دي ویلي. هغه ته چې دا فیصله خو شوې ده، دا خو پاکستان دا فیصله کړې ده چې دغه اووه کلي دي یا لس کلي دي، دا به تاسو مستقله توګه باندې به دغه ځاینه پاسېږئ. دلته کې دوی چاونۍ جوړوي، دلته کې دوی قلاګانې جوړوي. نو دا د پاکستان امنیتي ځواکونو دا د مخکې نه فیصله کړې ده. دل چې نن دوی ورغلي د مردم شمارۍ یا د سرشمیرنې په دغه باندې، دغسې بانه ده، دغه دروغ دي. دا د پاکستان دغه پوځي قیادت دلته یوازې نه، در دې دغه سره چې د ډیورن د کرخې سره نن دغه پرون دی بیان دی د فورن افیس چې مونږ د ډیورن کرخه چې ده هغې باندې ځای په ځای پخلی کوو. نو نه پوهېږم چې پاکستان ته داسې ناڅاپه کومه یره ورته راوچته شوې ده، خو یره به دې ګڼي، او هغه به دای چې ګڼي د پښتنو یووالی. دا د ډیورن کرخه چې ده، په دې باندې اوس ټوله د ټولې نړۍ په دې باندې بحث شروع شوی دی. دا کرخه چا راخلی دا چا په منځ کې راخلی دا ولی راخلی دا پاکستان ته په میراث کې پاتې شو نه نه پاکستان ولی واک دی پاکستان پوزي ولی واک بیا د پښتنو په کور کې راخلی کرخه دا ولی نه پښتانه دا غي واکو کې د پاکستان پوزي ولی کې دا ټولي خبرې دي داس بګره تورخم خبر را لاله د دې د روند د کرخه سره په دوړه خو چې کم پراتی پښتانه د بلوچ ته دغه نه والے د بریدنه او تر راشه د واخانه پوری چې کوم دار چترال لګیدل ده دا ټول د پښتنو سیمه ده نو د دې په اړه پښتانه خپل فیصله کوي څنګه چې د افغانستان ولسمشر وایي چې دا د ولسونو فیصله ده د پښتنو په تاریخ کې د پښتنو په ژوند کې دا یو مهمه وخت را روان دی چې هغه به دا فیصله کوي چې پاکستان د پښتنو په دې سینه دا کرخه د یا جنگلی خیجی چې کوم هغه شپول کی ک په دې باندې ازغن تار لګی ک په دې باندې سنور سره کی نو د دې نیخ په نیغه چې نقصان دی پښتنو زیر کاروبار د پښتنو دی راشه درشه د پښتنو دی خاور د پښتنو د کور دلته دی کاروبار هلته دی کاروبار دغه در پښتنو دی د پښتنو او د پښتنو به دا وایو په پاکستان کې د پښتنو قیادت واقعي خبره ده په دې چولې شالته کې د بلاسفمی کار شوی دی په دې چولې شالته کې فاټا شاملو مانه شاملو په دې چولې شالته کې طرح غریده دا غنه هغه لار ورکه کړی دا او پرې منځ کې د پاکستان پوز لګیا دی دا کوي
بیروز خان صاحب یو پوښتنه بله نعمت الله سره دي سره وړاندې زموږ خبرې کېدی او دا غنه موږ تفصیل دغه دوه کلو واخیست چې کوم کلی لخمان او یا جنگیری نومیږي هغه د لحلس کلو نور نمونه یاد کړل او هغه ویل چې په 2014 کې چې د پاکستان پوز لخوا دغه تل کې کوم خندق کنسته شوی وو دغه کلی دا دوه کلی دا د خندق نه د افغانستان اړه خبره دي یو خبره دویمه خبره دی دا کوي چې دغه تل بجلی او سکولونه د پاکستان لخوا ورکړل شوی دي بیا دغه نما یو مخصوص پښتنه بل هم وکړه چې دغه خلکو ته د نادره لخوا کم کارونه ورکړی شوی دي چې کوم د پاکستان شناختی کارونه ورته ول کیږي نو هغه ویل چې نه شناختی کارونه نه دي ورکړي خو هغه ته داسې اسناد ورکړي دي چې هغه د شناختی کارونو په ځای باندې کار کوي او خو بیا هم دغه سیمه چې کوم دانو دا د افغانستان اړخته خندق نه راغلی ده نو که د پاکستان په داوا ونه به پکار دا چې د 2013 په وخت لسون زره پورته شوی او د هندق غوې خو کنسته وي و چې د هندق نه خو راغلي دي نو دا خو چې بیا د هندق دی خو کنسته کی کی د سون زه بیا هم را پورته کی دي شي یو خبره دویمه خبره دا چې د قبایلی سیمه کدی خو راځو شمالي جنوبي وزیرستان دی ک بیا ور سره چې کم دینو کورمه دا به خبر ایجنسی د دی خو مومن با جوړ او به تاسو سره خبره کوله د چترال پوري نورستان دا ټول علاقې خو ټول یو بل سره بیا خو دی خو پرتی دي تقسیم دی پدې کې خو د کلو او یا چې کوم دینو د دغه سرحدي پوله چې مونږ ډیورن کر خایدو دا کر خو کار شکل کې نشته دا خو با چې کلب دا سرشمیرنې د عمل د نورو سیمو ترسیږي دا ستونزه خو الته کېم به راپورته کېدی شي
د سیدا چې څنګه تاسو په تفصیل سره وویل چې یوازې د چمن خبره نه ده د انګریز او د افغانستان معاهده ده پاکستان سره د افغانستان کومه ځنګړی معاهده په ډیورن باندې نشته ځکه خو پاکستان لګیا چې افغانستان ته وای وار په وار چې څوکم د افغانستان چارواکي راځي پاکستان په سفر یا د پاکستان نو دا غوړم باندې او د پاکستان پوزي کوي دا دا غوته د انګریز د دور سره چې روانه کوم خبره دا څنګه چې تاسو د پاسونو خبره وکړه چې دا سي پاس ورته ورکی چې هغه د پولینه اخو دی خو پاسانه سره اوري دغه پیژنګلوي د انګریز د دور د غیر د انګریز سره چې کوم یاد شوی دا هغه دغه د چې د دی پولې په 100 کیلومتر کې په 100 میله کې 15 میله دی غالبا 1 کیلومتر دی دا هغه دی دواړو خواو ته چې کوم خلک دي د دې په تګ را تګ باندې سپا باندې نشته دوی دغه معمولی د دې چې صرف خپل پیژنګلو لري د دغه معاهده د انګریز په دور کې څنګه چې تاسو ویل کرخه نشته د انګریز په دور کې کرخه نشته پاکستان نن د مومندو کې جنگلی لګي پاکستان په انګور اډه کې پوره قلاګانې جوړوي پاکستان په چمن کې په بلوچستان کې خندقونه کوي دا په خپل دغه لوزنامې پاکستان وایي چې زه میراث خور ما د برتانیا دغه چا چې میراث خور دی هغه خدا د ماهدی برخه نه و څنګه پاکستان نن دا کې حضور ور دی هغه غني چې افغانستان کې خپل دنه کورونی جنگ روان دی او د افغانستان کورونی جنگ ورته هم پاکستان جوړ کړی دی نو دا په خپل د پاکستان چې کوم دی د اغه معاهدینه چې دی وای زیوالی والی وارسم دا غسر چې کوم معاهده ده دا غینه دې سرغړونه کوي په خپل باندې
ډیر مننه بیروز خان صاحب تاسې
مننه
ډیر مننه
ټیوی ریډیو ټیوی د قدر منابریدون کو کتن کو تیرو لسو کلونو کې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د زرو نزیات سکولونه د تراګری او بیا پوزی عملیاتو دوران روان کړی شوی دی چې په دغه کې اوس تاسو ته د یو ځای سکول چې سیکنډری سکول دی د دې تفصیل باندې کوو. دغه سکول چې د سویلی وزیرستان وانا ډبکوټ کلی کې موجود دی، خو د کلونو وروسته هم دغه د سکول ودانۍ چې ده دا ویجاړه پرته ده او دا د کلونو راهسې بند پروت دی. عدنان بیټنی پرې تفصیل لري.
قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان مرکز وانک شي وسله فاړو لخوا له بارودي توکو سره الوزول شوی دی. ځینکو یو هایر سیکنډري سکول کې 15 کاله وروسته هم د زده کړو پروسه پیل نه شوه. څارواکي وایي دغه سکول د وانه سره نږدې په 3 کیلومتره سوی لویدیز په ډبکوټ سیمه کې کال 2012 کې وسله فاړو له بارودي توکو سره الوزولی وو. سیمه ییز څارواکي وایي په دغه سکول کې په سلګونو شمېر جنکو تر 12 ټولګي تعلیمي زده کړې ترلاسه کولې. د جنوبي وزیرستان یو سیمه ییز مشر شیر عمر ډیوته وایي
دا ہائر سیکنڈری بنے بلڈنگ تعمیر شا پدا کے سالوار نیم سوانا دے پنجا سو پیرا جنا کئی سباق وے یا او چکلا دا پا 2012 کے دا تا لاسٹ وشا دا ڈانگ شا نو ایک ٹیم ناباد دا سکول دا غاس بھی لوڑ دائے او پدا سکول کے باہر تا چکیم جنا کئی وے اگر غنز لی نامرش وال او نور علاقے تا لوڑ دے ویس پدا کے شپتا یا شپتا لاس جن کا ہی سابق بھی آئی اور ٹیچر چکی میں دی پدا کے موجودہ دری ٹیچر دری میں اور دے سکول حالات ہو تو سپل ولدا چپکیم شکل کے دائی.
دی جنوبی وزیرستان تعلیم سانگ سروا کو پا خبرہ دی یاد سکولز دکھون کو لپارے سرحدی اسکر پا کلا کے پا یو سرکاری کالج کے زی کھڑی او حل تے دا زدکڑ پروسا رف واردا. دی جنوبی وزیرستان انتظامیات سروا کو پا خبرہ راتلون کے کھڑنیز پر مختق فند کی بائے دی سکول دی چڑوڑو لپارا فند زنگڑے کھوی. ایو الات سروا کی دی نمنا شولو پا شرط اویل دی سکول پا جڑوڑو کی غڑ خند دی ریاست ایو زورور ادارہ دا. ایوی پوښتنه په جواب کې اول چې حکومت په امام مشته قوتونه د ځینکوړو تعلیم نه خوښوي. راپورټونه وایي تیر شوي میاشت د یاد سکول زده کوونکو د سرحدي عسکرو په کله کې د فوج یو ستر افسر جنرل افیسر کمانډنټ لارا احتجاجن بنده کړې وه او تر 2 ساعته د ګاډي کې را کړې وه چې له یاد افسر څخه یې د سکول ودانۍ جوړولو غوښتنه کوله. د جنوبي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر او د کمپرستي ډلې عوامي نېشنل ګوند صوبایي جاینټ سیکرټري ایاز وزیر وایي
2012 پنځه کوله کېږي په پنځه کوله کې چې دا چار نوٹس نہ وہ خاص فارین دا خواندی پا احتجاج بند مجبور اس والے یہ دا پیغام رکم یہ وزیرستان کوم تھا چکا دا ظلمون پورا نشوا گرانا وطن جینا کئی بادے گاٹینا نو مقصد دا ہے چھ میز ڈر پا افسوس سر آیا ما او دے دغ ز ڈر غندنا کما چھ میجی پا دغ احتجاج آوال ور دای چھ قبائلی خواندی دخپل حق دے پورا دخپل حقوق دے پورا میدان تا روا تلے او ز دا ویا چھ پہاڑ فورم بندو میج دے دغ حمایت کی او انتظام یتا دا داوا سره ویایي چې تاسو به دا باندې غور وکړئ په څور ځکه کا په څور ځکه غور ونه کړو موږ سیاسي اتحاد ان شاء الله یدغه پورا بھرپور احتجاج کی پار فورم باندې موږ دا اواز وچاتایي.
په قبایلی سیمو کې تر 1500 نه زیات سکولونه د بارودي توکو او بمونو سره الوزول شوې دي چې په لسګونو شمېره د جنوبي وزیرستان هم شامل دي. چې له عامله په لسګونو شمېره زده کوونکو تعلیمي پروسه اغېزمنه کړي. سیمه ایز یو بل تن طاهر وایي د سکول په زیات شمېر جنکې د سکول ورانېدو وروسته اوس سکول خواته نه ځي.
کم از کم چې د جنکې تعلیم یافته شي د وړکي تعلیم یافته شي بس صرف دا خو نه ده چې خالي میر وړکي باندې زور ولګوي. دا هڅه حق د دوی هدای جنکې کچره تعلیم کو کنه د بال بچ اولاد غونډ زیتی مثال دا تعلیم یافته شول.
دغه سکول په جنوبی وزیرستان کې په داسې حال وران ویجاړ پروت ته چې حکومتي چرواکي په قبایلي سیمو کې تعلیمي کچه راپورته کړلو لپاره د اربعو روپۍ مصرف غټې دا ویل لري، خو په قبایلي سیمو کې اوس هم د زرناو تعلیمي کچه انتهایی ټیټه 3% شمارل کېږي. یاد دی چې په وروستیو کې د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هومن رایټس واچ په خپل اندېښنې څرګنده کړې دي او په خپل یو تازه راپور کې نه یوازې وسلوالو ډلو لخوا تعلیم ته راپیښو خطراتو ذکر شوی، بلکې د پوځ او د امنیتي ادارو د لاسه موجودو مشکلاتو ذکر هم پکې شوی او ویلي په ځینې علاقو کې پوځ سکولونه او کالجونه د مرکزونو په تور کاروي چې انتهایی د شرم وړ خبره ده. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا ریڈیو او ٹی وی، جنوبی وزیرستان، وانا.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تاوتری خوالی او د القاعده مشر اسامه بن لادن د شپږ کاله وړاندې پاکستان په خاوره وجل کېدو باندې زمونږ همکار رحمان بنیری په واشنگتن ټو خیبر پروګرام کې دغه موضوعګانې څېړلې دي. نو راځئ چې دغه پروګرام ته وکړو.
سلیم شهدا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بنریما. نن په دې پروگرام کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. شپږ کاله مخکې د پاکستان په اپټاباد ښار کې د القاعده مشر اسامه بن لادن امریکایي ځواکونو په خصوصي عملیاتو کې وژلی و. شپږ کاله کې پاکستان کې دهشتګردۍ خلاف په تګلاره کې بدلون راغی کنه؟ په دې موضوع بحث کوو. بل موضوع به د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات. وروستیو کې پاکستانی فوجیان د کابل په سفر وو. د هغې وروسته د پارلیمان غړي کابل ته لاړل. کابل د اسلام آباد نسخ واړي یا اسلام آباد د کابل نسخ غوښتنې لري؟ په دې موضوع بر سره دوه میلمانه د افغانستان څخه محمد نذیر احمد زی صاحب چې د پارلیمان سپیکر دی ملګری کېږي او د پاکستان څخه به سینیټر افراسیاب خټک زنګ میلمه وي. خو هیر مندی چې په دې پروګرام کې نن ټولنیز رسنۍ یعنی سوشل میډیا او د ساينس او ټیکنالوژي ورلډ یعنی دنیا هم شامل ده. راسره اوسه دا خو موږ سره سینیټر افراسیاب خټک صاحب د پاکستان څخه خبرګر شوی دی. خټک صاحب پروګرام کړته بخیر علی ویم
کورما باد مهرباني.
پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات لیکه دا تاوتریخواله پکې راغله اوس چې کوم پلاوی لاړ افغانستان ته تاسو فکر کوئ د سر دوړو هیوادونو تعلقات واپس سمیدو ولدي؟
دا خو خو غازی خو شروع کړل دي او خدای شي په دې شته باندې په دې کچه باندې دي دوړو هیوادونو ترمنځ رابطی دوباره آغاز شوی او چې کوم وخت راغلی دی هغوی چې دلته پاکستان ته بیرته راغلی دي نو هغوی چې کومې خبرې کړي دي هغه هم ډېرې مثبتې دي. هغوی وایي چې هغوی سره افغانانو ډېر عزت او خاطر وکړو او هغوی وایي چې ورورګلوۍ په فضا کې خبرې شوې نو دا یو مثبت آغاز دی. خو باید دې مخکې خود دا حکومتونو کار دی چې دا خبرې مخکې بوځي.
خټک صاحب تاسو په دې موضوع اکثر لیکلم کوئ په پاکستان کې په اخبارونو کې تاسو په دې باندې باسون هم کوئ سیمینارونو ته په ویناګان هم کوئ. ستاسو په نظر کې بنیادی دوه یا درې وړاندیزونه یا نقطې څه دي کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تعلقاتو بحالولو لپاره ضروري دي پاکستان ته ګامونه غسل پکار دي؟
مهمه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه اگر چې وایي داسې چې مونږ به د یو خپله خبره به د بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدو مګر عملا داسې کېږي نه. عملا چې واقعات وشي نو هغې مسؤلیت په یو بل اچي او افغانستان خود خبره کوي او دې کې کافي وزن هم شته چې مثلا د طالبانو مشرتابه ډېر غړي په پاکستان کې ناست دي او دلته نه کارونه کوي. نو دا 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 پختله یو لویه مسله ده او دغه سي کله کله پاکستان هم بوته ونیسي افغانستان ته. نو ارزه ده چې مهمه خبره ده چې دوی چې د خولې سوي چې هغه په عمل کې پلي کړي او یو اجازه چاته ورنه کړي چې دوی یو بل په ضد باندې د خاورې څخه استفاده وکړي. دا لویه خبره ده. یا مهاجرینو سره ښه چلند پکار دی. افغان مهاجرین چې کوم پاکستان کې دي سره بین المللي قوانینو مطابق انساني چلند پکار دی. دا بله خبره ده. بیا تجارت دی، دا ټرانزیټ ټریډ خبره ده. هغه باید چې څه چې معاهده شوي چې په هغې عمل درآمد وشي او دا کله کله پاکستان حکومت په خپلې خوښې کله دروازې خلاصې کړي کله بندې کړي دا هم مناسبه خبره نه ده. دوستانه خبره نه ده. پکار ده چې بیا داسې چې څه معاهده ده چې هغه باید عملي شي ځکه چې دا خو
پاکستان باندیرو چارو تګلار چې دا ځنی سلنکاران وای چې دا محکومه ده یعنی دا آزاد نه ده پارلیمان پلاسو کنه ده دا پوځي طاقتور افسرانو پلاس کې ده. دا هم یو ستونزه په پاکستان کې شته.
دا واقعیت دی. پټه خبره نه ده. خصوصا د خارجه سیاست هغه خبرې چې په افغانستان پورې لري او هند او امریکا پورې لري دا خبرې دې ټاکنه د فوج د پانه کیږي او د فوج مشرتابه غړي چې دي هغې په دې کې تګ راتګ هم کوي او ډیپلوماټیک نمایندګانو سره هم ویني. نو دا واقعیت دی.
ډېره مننه محترم افراسیاب خټک صاحب چې موږ ته مخ راکړی وو.
کورما باد مهرباني.
هم دا وخت ما سره د افغانستان نه د افغانستان د پارلیمان د مرستیال سپیکر یا ډپټي سپیکر هغلی محمد نذیر احمدزی سے ملګری کیږي. احمدزی سے سړی مشه
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې دې
وکړو. وعلیکم السلام. ډیر مننه چې وخت براکو د پاکستان فوجیان درل کابل ته بیا د پارلیمان غړي درغلل. موږ په مطبوعاتو کې ولیدل چې دواړو خواونه خبرونه مخ ته راغلل. موږ پوه کړي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ بنیادی مذاکرات یا خبرې ترې په کوم موضوعات وشوي؟
مننه. لکه څنګه به تاسو ته معلوماتي وي او افغان ملت هم د پاکستان یو لوړ پوری چارواکي یو وخت راغلی و افغانستان ته سیکوراس کې د هغوی سپیکر صاحب وو ایاز صادق صاحب او ورسره د آل پارټیز مشران ورسره وو. نو ورته د مونږ پارلمنټ سره او سینیټ مشرانو سره هم دوی دیدنه کتنه کوله او د هغې تر څنګ پرزیډنټ صاحب سره او همدارقم ته ډاکټر صاحب عبدالله او پخواني ولسمشر کرزي صاحب سره دوی ملاقاتونه درلودل. نو د دوی د وینا مطابق چې د دوی د پاکستان په تاریخ کې دا اول ځل دومره لوړ پوړی چارواکی یو مملکت ته ځي او د دوی څرګندونې دا وي چې افغانستان موږ ورور هیواد ګڼو ځکه موږ په دې غټه پیمانه باندې وقف تاسو ته راغلي او غواړو چې د افغانستان پاکستان ترمنځ دغه کومه تنازع یا مشکلات را پیدا شوي دي د خبرو لارې بندې شوې دي موږ دې ته د حل لارې پیدا کړو.
احمد صاحب مشکل باندې پوه کوي مشکل احمد صاحب او بخښه په دا مشکل موږ پوه کوي چې افغانان د پاکستان د مشکلات چې وي مشکل پیدا شوی د سم مشکلات دي یو یا دوه یا درې نقطو کوم ته وایي چې پاکستانانو نه افغانانو د غختل یا دات غواړي.
اولین دې موږ مشکل خدا او تاسو ګورئ چې دلته کومې تروریستي ډلې په افغانستان کې کوم انتحار وکي یا دلخراشه پیښه رامنځته شي په هغې کې بیا د هغوی ذمواري د پاکستان له خاورې نه اخیستل کېږي او هلته د هغوی ویان د طالبانو ووایي چې دا اټیک موږ وکړه. نو په دې کې بار بار پاکستان ته موږ ویلي وو چې دغه دښمن یو دښمن ده په دې کې ښه او بد نشته ده افغاني او پاکستاني دښمن باید نه وي او دغه سطح منطقه کې باید موږ تاسو عامو عامن د ټولې منطقې په خیر مانې ده. نو همدغه وجوهات چې افغان ولس په دې باندې تر ناراضه ده چې د موږ دښمن هغه چې په افغانستان کې انتحاري حملې کوي یا نور کوي د هغوی اډې یا ځال یا مرکزونه په پاکستان کې وي. نو دا ځل په وضاحت سره دا خبرې سپینې خبرې وشولې چې دغه مشکل په څه کې ده ولې دغه مشکل نه حل کېږي. نو دوی هم تعهد وسپاره چې موږ دا ځل د پاکستان د حکومت په خوښه هم راغلي او د ملت په خوښه هم راغلي او موږ سره ټول صلاحیتونه شته ده. نو دا ورې ډېرې سپینې خبرې وشولې او کله ورورې په فضا کې چې پخوا دا رقم ته نه وي شوي ځکه که موږ به لاړو دوی به موږ ته میلمه پالنه راکوله او که دوی به راغله موږ به کوله. خو دا ځل برعکس وو هغه سپینې خبرې هم رئیس جمهور ورته وکړې چې کومې ګیلې په زړه کې وي یا د مسلې حل و هغه یې ورته وویلې او دوی هم چونان دغه رقم ته خبرې وکړې کومې ګیلې چې دوی درلودلې. نو ښه خبره دا شوله چې بېرته د خبرو فضا برابره شوله د دوی د پارلمنټ او هغه تر څنګ بیا نظامیانو هم په کابل ته سفرونه درلودل.
احمد صاحب هم دا د نظامیانو خبره ډېره مهمه ده. په تېرو ورځو کې خپل صدر اشرف غنی او نور لوړ رتبه چارواکو بیا بیا دا ولیدل چې پاکستان واک چې دی هغه د پوه سره دی او موږ د هغو سره خبرې زیاتې غوره ګڼو نسبتاً چې د دې مشرانو سره وکړو. اوس تاسو وایئ د دې مشرانو د راتګ نه وروسته ډېر مهم پرمختګونه وشو افغانستان باندې هم دغه تور پورې کو پاکستان چې هغه ځای خوره د پاکستان خلاف کارول کیږي په دې موضوع هم څه خبرې پاکستانی چارواکو کړې دي په ار کې اساس سره
بلې په دې مبارک کې خبر وشولې. دوی هم دا یادونه کوله چې مونږ لستر کړی دا خو مونږ ورته ویلې چې هغه څه چې مونږ په قدرت او توان کې دي مونږ هیڅکله خپل ورور نه واجنو. افغانانو همیشه خپل ملک نه دفاع کړې ده مونږ په چا تعرض نه ده کړی. نو دا چې څرګند هلته د مونږ مخالفین مرکزونه یوغوی هلته موجود وي شوراګانو یې موجود وي نو که چیرې مونږ هم کوشش کړی وو خو بهرحال مونږ دا یقین دهانی ورکړه چې د مونږ خاورې نه به په هیڅ صورت به بل څوک مونږ دا اجازه ورنه کړو چې هغه نور ممالک په تکلیف کې شي.
سمه ډیره ډیره مننه محمد نذیر احمد زی صاحب چې مونږ ته مخ را کړو او دغه پښتنو ځوابونه مو ویل. مننه
تاسو ډیره مننه. تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ فیسبوک POADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز.
یو ور بیا سلی مشه حضرت مولوی دن کو منګ با دا وخت په دې سیګمنت کې یا په دې برخه کې د اسامه بن لادن په پاکستان کې د وجل کې دوه خبره کو 2011 کې د مې په 2 منټه امریکایي خصوصي عملیاتو کې اسامه بن لادن چې دنیا د لوی تشدد تنظیم القاعده مشر وجل شوی وو شپږ کال وروسته پاکستان کې څه شوي دي، څه بدلون راغلی دي او څه تمې خلکو کولې؟ په دې موضوع د بحث لپاره موږ سره ملګری کیږي په سیمې په چارو ژور نظر لرونکي خبریال او زموږ همکار هغه نبیس ټکر صاحب. ټکر صاحب، پروګرام کې تسلیم شوې.
تسلیم شوې، په خیر.
ډېره مهرباني. شپږ کال وشو نن دی، اپ تک دویمه مې وا پاکستانی مطبوعات ما قتل پټ خبرونه پکې نه وو، سیړنه پکې نه وي، تجزیه پکې نه وي، د حکومت نه پکې بختنی نه وي شوی، پاکستانیانو نه بهر شوی اسامه بن لادن کنه بل وجه به وي کې اسامه بن لادن په دې دومره اهم مقامات په مطبوعاتو کې د ښکارا کېده.
د پاکستان ریاست به کوشش کوي چې دغه پیخه خلک هیر کړي. خدا دومره غټه پیخه ده چې د دې هیرېدل ډېر مشکل دي، او د دې غټه وجه دا ده چې اسامه بن لادن یو داسې سړیو چې هغه یوازې پاکستان لپاره مهم نو، هغه د نړیوالو دپاره، د امریکې دپاره او د ترهګرۍ پر ضد چې راکمه مبارزه روانه ده د تیرو شپاړسو لسو کالو راسې په نړیواله کچه باندې، نه هغې کې هغه دومره مهم دی که د پاکستان میډیا یا د پاکستان ریاست وغواړي چې خلکو نه هېره کړي، خو نور میډیا داسې شته چې هغه دا خبره خلکو ته وخت په وخت باندې ور یادوي. زه به دوم چې په پاکستان کې دویم می او شپاړسم دسمبر دا داسې دور وزیری چې دا د پاکستان ناکامي ښیي. په شپاړسم دسمبر 1901 کې پاکستان په منځ دوه شو، بنگلادیش جوړ شو. نو که تاسو ګورئ نو دا شی چې دی د تاریخ دا پاړه چې نه پاڼه دا په میډیا کې داسې ورته نه کتل کیږي، په دې باندې پوښتنې نه کیږي، په دې باندې نیوکې نه کیږي. او دغه شان د مې دویمه نیټه چې دا نه په هغه باندې هم په هغه لومړي کال کې چې څومره خبرې شوې، بیا څومره چې هغه یو قسم له میډیا د کنټرول نه وته وا، ځکه چې ډېرې پوښتنې روچته شوې چې څنګه اسامه بن لادن په بټ آباد ښار کې د پوس د یو اکیډمۍ نږدې په یو کور کې د وو کال راسته اوسېدو. نو دغه شان ډېر زیاتو په لومړي کال کې، خو بیا ریاست په دې زده فکر کوم چې جوګه شو چې میډیا رو رو کنټرول کړي. او اوس چې موږ ګورو دا اوسنۍ مثال هم دی چې د پاکستان ریاست یا اسټیبلشمنټ چې دی هغه داسې خبرونه نه خوښوي. یو مثال دا اوس د ډان د لیکس خبره کیږي، یعنی په هغه کې څه بده خبره نه وشي، په یو کابینه غونډه کې په وسته ویل شو چې د دوی د اسلامي توندلارو ډلو سره ملګرتیا چې د هغه پاکستان یوازې کړی دی. هغه خبر چې بار وروته نو د هغه وروسته بیا تاسو ویني او اوریدونکي او کتونکي هم ویني چې په هغه باندې د پاوس او د حکومت ترمنځ اختلافات ډېر شوي دي. نو دوی غواړي چې داسې شان چې دا د تاریخ نه لری کړي، په میډیا باندې له دې خبر را نشي او خلکو نه دا شان هیر شي.
داسې معلومیږي غنی مطبوعات بظاهره ڈنڈور دا کہ چې آزاد دی خو آزاد نه دی، ریاست مفکوری دا اثر لاندې دی یا دا هغه نه مخکې نشته. نفیس ټکر صاحب، پاکستان کې اکثر موږ دا هم وینو چې کله د وزیر اعظم څخه د صدر نه د وزیر نه غلطي وشي، 14 وشي، ډېر په واسط کومې دا غنه څوکۍ پر خودو مطالبه کیږي، دا خلاف تقریر کیږي، دا خلاف مظاهره کیږي. د اسامه بن لادن ناکامي په نړیوالو رپورټونو کې داسې ده چې کچري ګڼل کېدای شي یا تور پچا پورې کول پکار دی. هغه پوز دی ځکه چې د پوز ذمہواري وه چې د بل هیواد پوز لاړو هغه پکې مړ کو. داسې مطالبه پاکستان کې د پوز نه کیږي، د پوز نه څوک د څوکۍ پرېښودو مطالبه هم نه کوي یا د خلاف د احتساب مطالبه هم نه کوي. پوز تر اوسه پاکستان کې ډېر طاقتور دی.
پاکستان کې پوز بې شکه چې اوس هم طاقتور دی، او په ظاهرا د حکومت نیخ په نیغه حکومت کولو نه پشا شوی دی. خو د دوی لپاره یو کمزور وزیر اعظم یا یو کمزور ډیموکراسي هغه زیاته بهتره ده چې د هغې په وجه د هغې په لار باندې دوی خپل ایجنډا په مخ کې بوزي. اوس هم چې موږ پاکستان ته وګورو نو څنګه چې تاسو ذکر وک آزادي شته، خو آزادي چې دا هغه کې اوس امتیاز لیدل کیږي، یعنی د سیاسي شخصیت نه د غیر پوزي شخصیت، د غیر پوزي ادارې په حق لماند خو هر څوک هر څه لیکل او ویل شي، خو تر سوچ بیا د پوز یا د امنیتي ادارو خبره د ناغه په حق لماند خاموشه خاموشتیا ده. او زه به اوس دا ویم چې ستاسو پوز د ضرورتیا خبرو کړو نګوره. اوس هم پاکستان کې چې خارجه تګلاره ده او بیا خصوصي ډول باندې د امریکې سره، د افغانستان سره، د هندوستان سره، د روس سره، د چین سره چې کومې اړیکې دي هغه یوازې د پوز په لاس کې دي، بل څوک دی کې ګوتې نشي وهلی. دغه شان د میډیا هغه برخه چې هغه د پوز سره تعلق لري یا د پوزي سکینډلونو سره تعلق لري نه هغه هم د پوز په لاس کې ښکاري، ځکه چې په هغې باندې هېڅ خبره نه کیږي. اوس پورې یو عام پاکستانی دپاره که بډې رشوتونه دي، که تورن کس دی، که په ناکام شخصیت یا ناکام اداره د هغه سیاسي غیر پوزي ادارې دي هغه ادارې چې هغه د پوز سره په یو یا بل شکل کې تعلق لري یا هغه شخصیتونه چې هغه د پوز سره تعلق لري هغه اوس هم هیرو ګڼل کیږي د ځینو ناکامو باوجود په هغه باندې څوک ذکر یا خبرې نشي کوي.
نو فکر سره اخره پښتون در نه کوم چې پاکستان کې د کال 2018 د 2 مئی پیښه چې دا ټول دنیا کې ډېره غټه پیښه ګڼل کېده دا سي پیښه چې په دنیا کې وشي چرته په یو قام کې په یو هیواد کې نالته ډېره غټه بد تګلارې بدلېږي قامي تګلارې چې دي دغه بنیاد بدلېږي. مثال په توګه امریکا کې 2018 نه وروسته مثال په توګه په 2018 کې د تیونس د انقلاب نه وروسته مثال په توګه دغه انقلاب نه وروسته په سعودي عرب کې د هیواد کې بنیاد پرسته هیواد کې معاشي تګلارې بدل شوې. پاکستان تاسو ته معلومیږي کم د زینه خپاوړولي بدل شوې وي لګ ډېر د شتګدې خلاف جګړه کې خپل تګلارې لګ بدل کړي د قانون پاک ځای ولاړ دی
په پاکستان باندې دا تور لګول کیږي. ګوره د امریکای لخوا اوس چې دا 13 میاشت میک ماسټر تلو د صدر ډانلډ ټرمپ د امنیتي چارو مشاور نه هغه په کابل کې خخ کار ویلو چې پاکستان دی د پټ مل ساتلو دا کومه تګلارې چې د یا پراکسیز چې په نورو هیوادونو کې په بل یو یا بل شکل کې جګړه کوي په کشمیر کې یا په افغانستان کې ردی نه د لاس واخلي نو دې مطلب دا لري چې 13 اپریل پورې دا پالیسی لاشته دی. دغه شانتې ګوره د افغانستان کې چې کله طالبانو د پسرلی د عملیاتو اعلان کوو نو د افغانستان چیف اگزیکټو عبدالله دا خبره پاکستانی پلاوی ته کړ پارلماني پلاوی ته چې د اعلان د پاکستان د خبرو نه شوې دي نو دا خای چې په تګلارې کې څه بدلون نه راغلی. بیا دا شانتې کومنګ ګورو د اوسامه بن لادن یو ښکاره خبره او داغه په حق لماندې یو کمیشن هم جوړ شوی بټ آباد کمیشن ورته وي داغه معلومات هم اوس پر خلکو سره شریک نشو. د اوسنی وزیر اعظم د پاکستان د انتخاب نه مخکې ویل چې کله د منتخب وزیر اعظم شي نه دی بر دغه کمیشن دا ریپورت سره دا خلکو سره ور شریکوي خو هغه اونه کړې شو چې هغه خلکو سره شریک کړي نه دا ټول مالته د درې مثال نو درکل دا خای چې د پاکستان تګلارا کې دا سکوم بدلون نه دراغله او دا تور چې په پاکستان لګول کیږي دا د هند له خوام دی دا د افغانستان له خوام دی دا د امریکای له خوام دی په یو وخت کې دا د چین له خوام مو چګینه مرور وی غور چې کوم دی اغوی په پاکستان کې تربیت حاصل وی او بیا په چین کې ترهګری کوي دا غوی له خوام دا تورونه وو نه دا شین چې د غشن ایران له خوا چې وګورم ګ ایران یو بل گاونډي هوا دی جیش العدل مخکوره ځکه په غوی باندې تور او بلکې ذمہواری اغه منل چې دا موږ وجلی لسیرانیان هم وجلی دي نو ټول گاونډیان او د سیمه او د نړۍ چې کوم غټ طاقتونه دي دا غوی ټول دا فکر دی خپل په پاکستان کې دن نه هم دا اوس چې کوم شخړه راغله د پاوس او د پاکستان د حکومت ترمنځ غم په دې خبره راغله ده چې د معلوماتو مطابق په 3 اکتوبر 13 کال او پاوس مشرانو ته ویل شو چې دوی د اسلامي تندلارو سره ملګرتیا کوي او د هغې خبرې نه وروسته د دوی اختلافات اوس سوا شوي دي او پاوس وایي چې دا خبرې خو موږ ته نور هیوادونه هم کوي نه تاسو ولې وکړې نه داسې ښکاري چې په تګلاره کې کوم بدلون نه دی لیدلی شوی.
ډېر مننه. مدمن لیدونکو را سره اوسه موږ با د دې پروګرام کې سو شبو کې پټول نه زر سنوي کې سره واندی پاکستان کې خصن ډان لیگز پاک لواندې پدې یو رپورټ درکو یو 16 کې
خوګو او ریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولای شي.
بیر تسلی مشه قدرمن لیدونکو دا اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې سره غلې دي او خصوصا سوشل میډیا کې دا حال برکوي زموږ همکار ارباب محمود صاحب.
ډیر مننه رحمان بنوي صاحب. او سوشل میډیا باندې ډیر خبرې کیږي او سوشل میډیا باندې د عام خلکو چې کم په رسمي میډیا باندې خلک نشي راتلی نو په سوشل میډیا باندې پاغه باندې خبرې اترې کیږي خو یوازې سوشل میډیا باندې عام خلک خبرې نه کوي سرکاري ادارې هم خپل اکاونټونه لري. رب شو مایکل کوګلمن دلته امریکا کې د تھنک ټینک یو ریسرچ سیړنې اداره ده ویلسن سنټر کې د هغې سیړن کار دی او جنوبی ایشیا باندې جوړ نظر لري او پاغه باندې سیړن هم کوي. هغه چې کله د ډان لیکس خبره چې څنګه تاسو وړاندې ذکر کړ ډان لیکس باندې هغه خپل ټویټ کړی وو پښتنه کوي آیا پاکستان کې یو ځل بیا د ولسی او پوزي مشرانو ترمنځ د لانجې تیاری روانه ده د خاموشي حسنه ده. دا وو مایکل کوګلمن. میجر جنرل آصف غفور چې د پاکستان د پوز وایان دی ترجمان دی هغه په خپل یو ټویټ کې چې کله د ډان لیکس لخوا داغه رستو یو کمیټي جوړه شو او بیا د پاکستان وزیر اعظم په هغه باندې نوټیفیکیشن جاری کړ نو د نوټیفیکیشن په جواب کې د پاکستان د پوز ترجمان داسې یو ټویټ وکړ ترجمه یې دادا د ډان د سرګندونو په حق له سرکاري حکم نامکمل دی او دا د پلټنو د ډلې د سفارښتونو په مطابق نه دی دا سرکاري حکم نه منو دغه د پوز لخوا دغه بیان جاری شوی وو او رازو د پاکستان کې څومره کمیشنونه جوړ شوی دی او غیر رپورټونه چې را مخته کیږي په دې باندې سوشل میډیا کې او پاکستانی مطبوعاتو کې سرازي پاکستان کې د پخوانی کمیشنونو یو ادیره تاسو دا وخت کې ګوره د نیشن او رسپانه کې دا چاپ شوی وو او هغه کې ښکاری چې میمو ګیټ چې کوم د پاکستان پخوانی سفیر وو په امریکا کې حسین حقانی چې د هغه په حق له پاکستان کې یو کمیشن جوړ شوی وو چې د پاک امریکای پوزي او نور چارواکو ته ویلو چې پاکستان کې پوز ونی سي زکه چاغي سیاسي حکومت ختمول غواړي یا کمزوري کول غواړي اظهر خان کیس چې پنوي کې د پاکستان پوز او استخبارات ادارې پیسې استعمال کړي وي چې پاکستان کې د خپل حکومت جوړ کړي دغه سره پاناما کیس ډان لیک نندیپور نیب او یو شمیر رپورټونه حمود الرحمن کمیشن او اخیری د پاکستان د انګریزي ورسپانې یو بل عکس چې تاسو ته دا وخت کاری هغه دی لیټس سیکریفایس پرویز رشید ټو سیف پاناما کوین یعنی پاناما کې چې څوک ککړ دی هغه کې ښکاری چې پرویز رشید چې د اطلاعاتو وزیر وو په خوانه لری کړی شوی دی د ډان لیکس دغه رپورټ چې راغلی وو او هغه ښکاری چې هغه په مقبره کې ادیره کې پروت دی بره تړلی شوی دی او هغه ختمی کې ورجل کیږي د هغې شاته دغه یو فرشته ولاړ د مرګ یا کم چې د ژوند اخلي قاصد ولاړ کس ولاړ دی چې دی وژني د هغې شاته یو پریخ کاری یعنی کوین چې هغه بچ کول غواړي نو رحمان بنیری دا په سوشل میډیا باندې د ډان لیکس په حق لا رسته حالو
ډېر مهرباني یار باب محمد علي صاحب اوس به لاړ شو یو ټکنالوجي یا د ساينس او ټکنالوجي ورلد ته یا دنیا ته دا ځل به رپورټ درته وړاندې کړو چې موټرې یا کارز کې چې کوم د الیکټریک کارز یا د بجلی موټر دي په دې کې په ټوله دنیا کې صنعتي هیوادونو چې واړي چې موټرې جوړې کړي سنځي سده پلا رکھے دا سه خوري دي خو یو سنځي د بیټرۍ مسله هم ده په دې خپل هم دا رپورټ زموږ همکار ارباب محمود صاحب وړاندې کوي راځي چې رپورټ وګورو
چارواکي وایي چې د خچنې هوا سره مخ د چین د خارونو لپاره په بجلی یا چارج د چلیدونکو گاډو دا نوې ټکنالوژي یو ښه حل کېدلی شي او په دې وجه چین کې د داسو گاډو د خرڅ ډېر امکان ویني حکومت ډېرې منصوبې لري او په لومړۍ مرحله کې به راتلونکي کال په چین کې د گاډو جوړولو کمپنیو ته دا شرط کې ښودل شي چې دوی به په کال کې د ټولو جوړونکو گاډو کم از کم 8% گاډي په بجلی چلیدونکو جوړوي د گاډو جوړونکو کمپنۍ هم دا خبره په نظر کې ساتلې ده او په شنګای کې د گاډو په میله کې داسې کار لیدل کېدلو د گاډو د کمپنۍ واکس ویګن انتظامی مشر هربرت ډایس وای چین کې د دې گاډو ډېر روښانه مستقبل دی
چین کې به په بجلی چلیدونکو گاډي ډېر اهم کردار ادا کوي او په دې وجه مونږ ډېر په خوشحالي او ویاړ په دې میله کې خپل په بجلی چلیدونکو د گاډي ماډل آی ډی بز ودرولې دي او دا چین د پاره خپل هم ډېر اهمیت لري
خو چین او دلته په امریکا کې هم صارفین په بجلی چلیدونکو گاډو اخستلو باندې ورمات شوي نه دي او داسې ولې ده د خپل علتونه لري سنیتا هلاسز سره په بجلی چلیدونکو گاډي دي
آی هاف ا هول بندور انډیکس او خو شیلاکا کې اوسیدونکو ما سره د ډیرو ملګرو د ټلیفون نمبر دي زه دوی ته سبا هم ناڅاپي ټلیفون کولای شم او ورنه تاسو کولای شم چې د چا سره د گاډو د ګیراج کې د بجلی سوئچ موجود دی چې زه ورشم او د خپل گاډي بیټرۍ چارج کم
د دې خلکو سره د لړ استراب یا د رینج اگزایټي ملوي د دې مطلب مسلسل دایره ور سره مل وی چې بیټری کې څو وخت هم چارج ختمې دي شي او بیا دا یقین هم نوي چې نږدې به خامخا چرته د بجلی سوئچ لګیدلې وي که د پټرول یا ډیزل په گاډو کې د اچولو وخت او بیا په دې د اوګد مزل پورې د تللو سره په مقابل کې وکتل شي نو بیټرانی بیا د دینه پاتې راځي خو چین امریکا او نورو ملکونو کې د بیټری چارج کولو سټیشن په تیزی سره سیوا کیږي په بیټری چلیدونکو گاډو جوړولو کمپنی ټیسلا وای دوی بس کال د بیټری چارج کولو سټیشن ته لس سره پورې ورسوي نورې کمپنۍ هم په دې لړ کې هم دغه سه حل ځلې کوي او اصل پرمختګ به د داسو بیټرو جوړولو سره رامخې ته کیږي کومې چې ډېر چارج جمع کولو او د اوږد مزل پورې د تللو جو کوي. د چنګن آټو مشر شو لوفنګ وای په ټیکنالوژۍ توجه د لړکې ډېره ګټه لاسته راوړلی شي.
د بیټری ټیکنالوژي کې پرمختګ په بجلی چلیدونکو ګاډو د ترکۍ کلي ده. که په دې صنعت کې د نورو خدماتو وانخیستل سي او د تکړه کسانو قدر او ټیکنالوژي کې پیسې ونه لګول سي نو بیا موږ په زړه پورې سامان نسو جوړولی.
څېړونکي وایي تر څو چې زړه پورې ټیکنالوژي په مارکیټ کې نوي راغلي تر هغې به په مارکیټ کې موجود هایبرید ګاډي د ټولو غوره ګاډي کېدلی شي. هایبرید تر لنډې فاصلې پورې په بیټرۍ او د اوږد مزل لپاره په پیټرولو باندې تللی شي.
هم دا د نوزي پروګرام واشنگتن ټو خیبر زمنګا نور مطبوعات تاسو کتلی شئ په ویب سایت www.dwradio.com باندې او زمنګا سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو دي فیسبوک وی او ای ڈی وا او ټوئیټر وی او ای ڈی وا. هم دې سره زړه پروګرام کوربا رحمان بنره سسونو غواړم اجازه په خیال ساتئ.
د خبرونه په پای کې یو ری بیا زو د پاکستان او د افغانستان سرحدي سیمې ته د ډیور ډیو خبريال شینوري سره مشر ملګری دي. شینوري سره تاسو تار کله کو
ډیر مننه خوشاله سیمه من سره
ډیر مننه شینوري سره منګ نه متوله سره دي هم غوخته چې دا غزي حالي راکړې وي خو هغه وخت ډیر زیات کم دی او زواړم چې تاسو زمنګ اوریدونکو ته تازه صورتحال ورکړي د چمن کې درته معلومات وي د هغه هم او د تورخم د پولي هم
خاله چمن خو بهنه بخونه واره مده چې لږه خبرونه لري او ما البته تر خمپې سکه چې موږ اخیری دا به تیوش ونه او موږ نیم ساعت یا نیمه ګنټه دواړه خې زړه شوې هغه په دمه دمه شوې د پاکستان لخوا درنې وسلې استعمال شوې افغانستان لخوا سپکې وسلې استعمال شوې پای کې چې مرګ جوړلې یا کوم ودانې ته ځان کوم چې کوم خبر نه درغلې نه التا کوم داسې غیر معمولی حرکت چې کني خلک دغه نه کړي کړي داسې نه شوې په اخر کې داسې معلومات وو چې پاکستان یو فیصله کړې چې سبب پولا تړي اول ته بغل بندیزي خروسو روس لکه شوم مخکي التا چې کوم امنیتي چارواکي دي یا د پولیټیکل تنظیمي کوم ذمہوار افسران دي هغه دا خبرو ویل چې نه به کرفیو لګي او نه به بارډر تړل شي سبب څنګه چې روټین حالت کې پولا په شپږ بجې د سهارې پرانیستل شي پولا پرانیستي او عام رفت آمد په پاره باندې بحالي پاره باندې به هیڅ قسم بندیز نه
ډیر مننه استاسي ډیر مننه. خدمه نردونکو د ډیبا رادیو د ټي وي د خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي. موږ به تاسو ته اجازه تخلو او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په سرحدي پوله د شخړې په حق لبانې موږ وخت په وخت تاسو ته معلومات درکړل. دغه سیړنې هم تاسو ته وشوي او دغه شانت کې د سیمې په نورو مهمو موضوعګانو باندې هم راپورونه مرکې تاسو واورېدلې. وګمه جلوان د خپل اردوونکو نه به موږ اجازه واخلو او د پروګرام وخت ختمیږي. د غزل محفل پروګرام سره به زموږ همکار نهید سحر سټوډیو ته راځي او اردوونکو ته به وایو چې د دې خبرونې په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره مرسته کوله شعیب زاده پروډوسر وو او انجینرانو کې وو جان او نشوان. دغې مننه کوو د نهید سحر سره د غزل محفل پروګرام نه. تاسو خوند واخلئ دغه پروګرام تاسو واوري او زما همکاره وږمه جلوان او زه اشفاق مون مستاسن واخلو اجازه.
الله حافظ.